دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې سوې. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې ډلیز برید کړی دی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته، او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبیرې له هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ده په وینا د وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار لمونځ پر مهال 14 کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال راډیو ته ویل پوځ او پولیس د پېښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
چھ بج کر 22 منٹ میں او دھماکے او دغا آواز فائرنگ آواز رال جبار رو تو نو آواز دی دیر زیا شو بیا واپس جینے نہ وتلو بس کوتا بدا آواز نہ مو دل او بار دی روڈ بنی او مورچہ دا بس مورچے والا ڈی گٹا تو کڑے جے ڈائریک بغیر ڈر نہ فائر کڑے تو داخل کرا بس دی بس فوج موجا ندی بیا سلے تو کڑے کی آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سی دی دی.
د پوځ ویان میجر جنرال باجوه وای پنخته کې تر وسه 14 وسلوال وژل شوی او د نورو لټون روان دي. تر دې مخکې نوموړي ویلي ول چې برید له وو تر 10 پورې وسلوالو کړی دی. د وای پنخته کې د دوو افسرانو په ګډون 10 سرتیري ژوبل شوی دي. لکه سات مخکې عاصم باجوه یو انزور خپور کړ پر ټویټر او وی ویل چې دغه سړی چې په دغه انزور کې ښکاری دی کاپټن اسفندیار نومیږي چې په دغه برید کې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان سهار وختي د برید پړه ومنله او ویل چې د دوی 14 وسلوال هغه سیمې ته داخل شوي دي او هلته یې برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان په دغه برید او نښته کې د ګڼو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیم پر غل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه په څومره سیم په دې وزیر یو په دې وزیر کې کیږي. نو موږ له دې ته کې چې ما روم یو د دې ته کې چې د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نه شته. دا سیم د پنجاب او د سیم د پاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او د هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي 4 ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې پکې به له 4 لک څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی سوات څنګه مشر ډاکټر انور جمال بیگا مشال راډیو ته ویل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د ویل 1109 ټیمونه د سوات په وشپېد یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي. ډاکټر جمال زیاتوي له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومانو ته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو 2 اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدای. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. هیسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر پر 26 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر 5 کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د دوو وکیلانو بېګا وویل عدالتي اورېدنه به ولس ته دا تفصیل په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بېدرکه شوی و. د مشر وکیل یوجین فیډل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته لدی ویلو ډره وکړه چې برګډال به هم په گواهانو کې شامل وي او کنه. عدالتي اوریدنه څو ورځې روانه پاتې کیدی شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زبات شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دې د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد د غربي شام له لتاکې سره نږدې په هوایی اډه کې یو لوی پوځي ځواک جوړ کړی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې، ویشتونکي، توغندي او ګڼ توپونه شامل دي. دې وسلو امریکا اندېښمنه کړې چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کړی. او د ازادي راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بېګال له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل شوې ده. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یوه روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلانانۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د کرنسۍ آثارو له بیو او موسم حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو یورو په 1.84 روپۍ او په 1.84 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 10 او 10 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکیج د بلوچستان بزګرانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
مرغ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا د دې د باندې د فارست مارکیټ سیستم څخه دوی نه لیکلي.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو استادانو د ولی خان پوهنتون مشر او نورو استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ما ته مسیج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومه یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي. نه بدلته نه تختي.
د باجوړ یو هلک د پاکستان له 19 کلونو کم عمر لرونکو لوبغاړو کرکټ لوبډلې ته ټاکل شوی.
ما وزان نه په کرکټ جوړ کړ په خپل پټي کې هغه باندې تنس بال باندې کول.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسیم باجوان پر ټویټر په خپل بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبيري هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوال طالبانو د دې پېښې پړه منلې ده. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزای راکوي.
د پېښور په بډبېر سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا برید وکړو چې د پوز د اماړي کې ادارې ISPR په وینا امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډیره کچه ناکامه کړی دی. د پېښې یو عیني شاهد یار محمد مشال رډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چاودنو په اوازونو خبر شول
او د ماکی او دغه اواز د فایرنګ اواز راځي بار وروتو نو اواز دې ډیر زیات شو. بیا واپس جینه نه وتلو بس کوته بده اوازونه مویدل. بیا د سره خوا کې یو بیس کې کار کوي زمان شاشانه مې اگر دیوار پہ دیوار اسی معلومات کو مسئلہ جس میں چل دے وہ یار کیمپ مانے طالبان حملہ ہوگا اور باہر دی روڈ بنی مورچہ رہا بس اگر مورچی والا ڈیرا گھٹا تورا کھڑے جی ڈائریکٹ بغیر اڈر نہ فائر کرے نو داخل کرا بس فوجان موجان ندی بیاس لگا تورا کھڑے گی آرمی ہو پولیس ہوٹی لیٹ رسید لی جی جمع کور کے زرانہ معشومہ چیز جمع بار کر لگا فی الحال لگا کر فوجان بار پر کورن ضروری دیا وہ لاٹ دی حفاظت پارا کیم اور لیڈیز چې کم دي سم کمرو تکړی ور پسې ملکون لګولې سم بار کړې هم بوم دي
د پیښې پر ځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ
د کله نه چې پوزي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوې نه دي خال خال پیښې رامنځته کیږي خو د دې دا مطلب نه دی چې په مکمله ختم شوی دی لیکن تراگر ختمولو ته نږدې دی او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او دا الله په پزل دوی ته پدی کی سما بریا نه ده ترلاسه شوی
اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی
دا پاک فوج دا عامہ اڑیکو ادارے آئی ایس پی آر پوینا وسلوالو لومڑے برید پجمات کڑے دے چپ کیش پاڑس کسان وجلی شوی دی او زواکونو پا جوابی کاروائے کے دیار لس برید کون کی وجلی دی آئی ایس پی آر جاتوی چ پیخ کے دا دو افسرانو پا گڈن لس سرتیری جوبل شوی دی دا پیخ زیاتر جوبل کسان سیمچ پیخورتا اڑلی شوی دی دا بیڈنز مرستو ادارے ریسکیو یو یو دو دو ترمخا دوی پخپلو ایمبولنسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي د لیډرینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړل شوی دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیری یو د ملیشي یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښه پړه په غاړه اخیستی ده زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د بلوچستان کروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف د هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی شي نواز شریف د روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ډلو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه ما یو رپورټ برابر کړی راځئ چې ورته غوږ شو وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي
پاکستان پر لوبل خو دا یو سپ پیکیج دی لیکن په بلوچستان د پاره کته یې نه دی په دې وجه چې دا سل پر غل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي دا دواړه په څو نو په سل په دې وجه بیا او په دې وجه نو کیږي نو موږ له دې پیکیج نه روم یو د دې پیکیج زمیدار د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نه دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
بلوچستان کی چکم دیر زیادہ چوبرلار دی چی پا بجلی باندی چلی جی با بجلی جو رولی چکم نظام دی دا جو دی دیر زیادہ چوبرلار تا بلکل پا کم سے کم نخ باندی باید چی ورکی دا وقت پا ومن لک روپی یو چی چل دی پا کار دی چی دا پا دری لک روپی و زمیدار تا پا کی 12 میلیون اکر فوت او با چی ارکال ما دای چی جی دا دا دکر زیادہ هم برابر دی پا کار دی چی دای ما تا فند لکی زگا خپل اوبر خوندی کم ما پا صوبه کی تقریبا ول سو میگاوات بجلی ضرورت دی لیکن دا صرف ما تا وسو میگاوات هم چرا پرکوالی
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیاتې اغیزمنې سوي پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه
دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړی دی. ورته د عام یو کلو له سره د واسطې 800 روپۍ تر سوړې د باندې دي. موږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشمې وښه دا انار د دې د باندې د فارغ مارکیټ سیستم څخه دوی نه کوي.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې موږ د سبزیات د فار او موږ د میوېجات د فار په جان کې مارکیټ په منډي کې داخل کړل. د شو ټول شان باندې سټینډینګ کې نه چاږي په فلور باندې موږ کې دی او په دې باندې خامخاو
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د کمی اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندیښمن کړی دی. له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عملیاتو جوړولو د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزی حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد د مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورې ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورې سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
مخامخ چوایس داو چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي، یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی او قانونی ترمیم وکړو. هغه موږ وکړو دا فیصله کانشس فیصله وه. موږ اوس هم وایو چې دا فیصله غلطه نه وه، خو د دې فیصلې نه بعد د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي او موږ کوشش دا کوو چې دا ایشو دې ایډریس شي او د څنګه د مرکزی حکومت دا ادارې اوس څنګه چې د خپل اختیارات تجاوز کوي نو دا زموږ تشویش دی.
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی، خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي، نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په بل فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک تھا، لیکن عدالتوں سر دا اختیار دے کہ اگر بعد فوجی عدالتوں پر فیصلو بعد نظر ثانی بکئی اور وہی یوسو کنڈیشن ہم کے کھول منگا پر سینٹ کی دادا خبر ہوا چولا کہ چونکہ عدالتوں ہم تا کنڈیشن کی کھول رشو دے دا پار منگ کا ہم پدی قانون بعد نظر ثانی پکار دا خو اگر تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي. خو د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقوقو ضد کار بولي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان انتصابي ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسنی او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلې او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاره کوي.
د عبدالولي خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاده اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
وہ ایبٹ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
وہ ایبٹ آباد کی دا نیمز پنامو یو میڈیکل کالج تھا. 2009 کال کی ہزارہ یونیورسٹی سرکاری منظوری ورکڑی وا او احسان علی خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسٹی مشر و. په دغه منظوری کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او زدکونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زدکونکو چې څو کلونه ځای شوی و عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو. خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معاملات د ککړو کسانو خلاف د کاروایی امر هم وکړ
اور اس نیم کالج کو بند کر دیا.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسټي د پروفیسورانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړي زیاته وی
د دغه مجرم ته میسج دا ملایږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایږي. نه بدلته نه تختي زما بچی به عمره شانډې په پیرو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم. تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتل چې دې ته اوچت شوي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کاله یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی. هغه په جیل کې ولې پروت دی؟ هغه که ډېر غټ جرم هم کړی کنه په کور مې سب جیل ډکلیئر کړی و. په دې وزیر اعظم ولې غلی دی؟ په دې وزیر اعلی ولې غلی دی؟
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زر به په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زاده دې خبرې انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستفا او سوترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو. موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو. خو کچر ته فرض کړي دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې د یو بارګیننګ په خاطر باندې یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي چې موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړی دی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر پر ځینو خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علي خان وایي د سفري بندیزونو د لیست یا ACL تګلاره ډیره پخوانی وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرس کلونو له هیواده پر وتلو بندیز لګېدلی و. په دې اړه پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبه ورځې عملی شو. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي بعد د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
زونو د نوې تګلارې مطلب بدانوي چې په ACL کې د یو کس له نوم اچولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کار پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او کنه. په دې لړ کې به وروستی حد 3 کاله وي، یعنې تر 3 کلو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک بلدي اسانتیا او نرمۍ ګټه نشي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشه یي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه، په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بے برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیست د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حق بے برخې شوي خلک آیا وس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي، خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاست تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر 150 کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بیلابیلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نشي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي، دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخه بدل کړم، نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادي یا دفې تر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي، نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضل الدین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي، د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر پوله د هندوستان لخوا ډزو کړي 2 وژل شوي دي. بل خوا پاکستان وایي هندوستان د جنگ بندۍ په اړه خپلې وعدې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان پوځ بیان میجر جنرل آصف سلیم باجوا لخوا په سماجی پاڼه ټویټر جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې هندي بارډر سیکیورټی فورسز د کنټرول په پوله په نکیال او کوټلی سیکټرو بیګا د شپې د لوی او وړې وسلې سره ډزې کړې دي چې له وجې 45 کلن لایبا او 55 کلن منشي احمد مړ شو. بیان زیاتوي چې د پاکستانی عسکرو په جوابي کاروایې هندوستان ډزې ودرولې. د ډزو تازه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده چې د پاکستان خارجه وزارت بیان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ 19 خبری غونډې ته ویلي وو هندوستان د جنگ بندې په اړه شوې لوزنامو خیال نه ساتي. د یو تپوس په جواب کې د وینا وا
یقیناً د هندوستان لخوا چې څه ویل کېږي او څه چې ځمکنی صورتحال دی هغې کې تضاد دی. موږ هیله لرو چې هندوستان زموږ سره کومې وعدې کړې هغه به پوره کړي او د جنگ بندۍ په لوزنامه به عمل کوي.
د ذکر دا چې د 1300 راسې د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډری د پاکستان او هند سرحدي محافظو ترمنځ وخت په وخت ډزې کېږي او دواړه غاړې په یو بل د ډزو د پیل تور لګوي. دغه لړکې څو ورځې وړاندې نوې ډیلي کې د دواړو ملکونو د سرحدي محافظو غونډه هم شوې وه چې پکې د ډزبندۍ په لوزنامه د عمل درآمد او د سکس ما پیښې لړکې د صبرناک کار اغستو ژمنې شوې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 10:00 بجو،
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز واورو.
په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی. د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوه نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل وسلوالو سهار وختي د بډویرې هوایی اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ده په وینا وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار لمونځ پر مهال په کیمپ کې دننه په جمعات کې 14 کسان وژلي. دی وایي چې پنخته کې تر اوسه 14 وسلوال وژلي او د نور لټون روان دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی 13 ورځ مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد مالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګزر ناروغي مخنیوي څلور ورځنی واکسینی کمپین روان دی چې پکې له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به پر راتلونکو دوو اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د فوجي بو برګډال د قضیه اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور مقدمه وشي او که څنګه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په فوجي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده، خو واشنگتن دا ټینګار هم کوي چې روسیې د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. او د ازادي راډیو خبریال جان آقا الکوزی د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د ازادۍ او مشال رادیو همکار جان آقا الکوزی د سپتمبر پر 15 د ویانا په یو روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی؟ سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستی دی.
نن د پیښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې پولیسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د حقیقتو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقي ولس د ترقی او خوشحالي سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړي دي او وایي چې د ریوستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوري او د وجې یو شمیر غیر سرکاري څنګه د ولس له جیبه ډیر پیسې وستلې دي. هم دا وجه چې په سیاحت، سکیورټي او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سکیورټي ګارد ساتلی شي، که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادریه سیتوی چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومان مور او پلار په کراچي، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پوري کړي دي. په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغسته دي او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړي چې د مسلې حل دی رو باسي. ادریه اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي، خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومان مور پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړې دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستانی چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړې دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورځنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره رواني د سولې خبرې اترې نیمګړې پریښوي، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورځنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اصیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت شورا په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سیکرټر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغه ته موږ حمایت کوو، او بل خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینه جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي، او همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی څارنوالۍ لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ د هغه راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي. او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړل چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه یې وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیره او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوي دي؟
چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې مونږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي مونږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی او په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وه. کنه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه. او خاصتا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و، دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پنځشنبه په ورځ نوښته د خوست د ملي امنیت منصوبینو یو کم ادرس مله بیلابیل سپک او درنه وسله په یاد ولایت کې په مختلفو سیمو کې یا د پوځي عملیاتو پر مهال د نیول کېدو وروسته د بې وسلې کولو ملي ډلې ته سپارل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د خوست د ملي امنیت چارواکو یوه اندازه هغه وسله چې د ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې وه، د ډایاک یا د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلې د ټولولو ملي پروګرام ته وسپارله. ډایاک یوه داسې برنامه ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د غیر مسؤولو اشخاصو څخه نیول شوې وسله او یا هغه سلاوي چې په پوځي عملیاتو کې نیول کېږي د بې وسلې کولو ملي پروګرام ته سپارل کېږي، چې له چک او کتنې وروسته معیاري او اساسي وسله امنیتي ارګانونو ته ورکول کېږي او غیر معیاري او زړه وسله له منځه وړل کېږي. په دې وسلو کې چې د خوست د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په یو شمېر عملیاتو کې نیول شوي وه، آر پی جي راکټونه، هاوان او کلاشینکوفونه شامل دي. خوست والي حکم خان حبیبي د یادو وسلو د سپارلو په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې
د ملي امنیت د منصوبینو سربازانو ګډو هلو ځلو مشترکو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تقریبا یو تعداد زیاته اسلحه سیاقي نه شمېله ده، په هغې کې آر پی جي راکټ، کلاشینکوف او یو میل هاوان ده. دا د مختلفو عملیاتو په نتیجه کې د دښمن نه ترلاسه شوی دی. د تاسې په وړاندې د ډایاک پروسې ته سپارل کېږي.
په خوست کې د ملي اردو د ډایاک د برنامه مشر ډاګروال شرزاد وویل چې تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو دوی ته 209 میله سلاح تحویل کړې ده او دا تمه لري چې په راتلونکي کې به دا ارقام 500 میلیو ته لوړ شي. ډګروال شرزاد وویل چې د ملي امنیت منصوبین د یو شمېر نورو نیول شوو وسلو په تنظیمولو هم لګیا دي او هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د برنامې ته وسپاري.
ملي امنیت ریاست ماته تر دې
امنیتی ارگانونو لکه ملی اردو، پولیس او د ملی امنیت منصوبینو 1415 میله سپک او درنه وسله ډایاک پروګرام ته سپاره دیده. څه موده وړاندې د خوست د امنیه قمندانۍ د چارواکو لخوا هم 90 میله بیلابیل سپک او درنه وسله د پروګرام ته سپاره
دا مشال ریډیو دا.
د بشري حقوقو څار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې نامنی دوام ولري نو کېدای شي زیات شمېر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه امیرزاده نور معلومات راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لګي سږ کال په اروپا کې په پناه غوښتونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې اول لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځې په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 15 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې لزرو زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تک سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامن حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
ملیحه امیرزاده په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و. رویټرز خبري اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي، لیکن لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رائټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړی ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم. دغه افراطی ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا سانګې پرانستي. د دغه وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2019 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 5 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیک کې اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یو غیر منطقي خبره ده چې د نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک شي نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
نجیب عامرو د پاکستان موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړې دوه ده. نوموړي دا خبره تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز او د پېښور په زری پونتون کې تر غونډو وروسته مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله اولس تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. غلام غوس په دې اړه نور حال راکوي.
په پېښور کې تیره ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د ازمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا درم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وار خبر دا زخه چی موسمی بدلون د ازمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زن سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زن سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیاد اکڑا چی پاکستان کی دا تودوخی دا زیادی دو لوجی دا سین صوبے تر دا وچکالی خکار شوے دے او دا پختونخوا صوبے چترال او زنی نور سیمی دا توپانی بارانونو لوجی دا سیلابونو سر مخشوی دی. ہم پا دے لڑکی تیر ورز دا پاکستان یو پخوانے سینیٹر نثار میمن چی دا موسمی بدلون او دا زمکی پا تودوخی کارکون کی یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمي بدلون او تودوخې ته زیاته پاملرنه وکړي شي. موږ په موسمي بدلون پوهه ضروری ده. خلک دا ګڼي چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخې د شریکو څېړنو لپاره یوه لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخې د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسیدونکي وایي د صحت یا روغتیا په مرکزونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او ډاکټران او دارو درمل پکې نسته. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د زیاتره مرکزونو ودانۍ زړې سوي دي چې له کبله یې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسې د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوي نشته. د جمرود جبې کلی عبدالمالک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري
او تکلیفات موږ ته ډېر زیاتې. موږ سره دلته لچوي نشته، موږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جم ته رسیږو تقریبا هغه ګنټې لګېږي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې موږ
او د جمرود لالا چینه کلی یو تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پهلا مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته. نو مونږ ټول نه غټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي
په غزا کې. او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډیره ضرور ده، ځکه چې عامه ملیریا دلته په لالاش نه کېده، هر یو مریض به وي نو لالاش نه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرود امر لري چې آنا جانا مونږ غریب خلک یو، 1000 روپۍ مونږ آنا جانا په کریا لګې دي. مونږ ته چې هلته د ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته هلته وزر وي، که هر اورنۍ بافته کې خو یو چکر وایي چې دا وینې اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جنسۍ په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر جنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوي ورکړو، او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بیجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي، کم چې نیوي کم مت دغه خلاف مونږ سټریټ ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرانس پریس خبری ایجنس په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د کرکټ پر وړتیا او په پېښور کې د امن او لو باس سوي دی. ایجنس وایي پښتونخوا د پاکستان په سطح د کرکټ په لوبه کې نوم پیدا کړی. په دې اړه تفصیل یو لنډې دمې وروسته اورو. فرانس پریس خبری اجانس لیکي پېښور په پرله پسې توګه د پاکستان په کچه د کرکټ د شل اوریز جام اتلولي ترلاسه کړه. اجانس لیکي چې پېښور د 4 میلیونه وګړو ښار دی او له تیرې شاوخوا 10 کالو راهیسې پکې وخت ناوخته د ترهګرۍ پېښې رامنځته سوي دي. رپورټ زیاتوي چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې د طالبانو د ځانمرګو او نورو بریدونو د ویرې له کبله خلکو دې ته زړه نه شکاوي چې له کورونو راووځي. خو د اجانس په لیکنه په دې ښار کې له هغه وروسته حالات یو څه ښه سوی دي چې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پېښور د کرکټ لوبډلې د تیرې دوشنبې په شپه د پنجاب په راولپنډۍ کې په دویم ځل د پاکستان په کچه د کرکټ شل اوریز جام وګاټي. پېښور د کراچۍ هغې لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه چې د کپتان شاهد آفریدي او د هغه د مرستیال سرفراز احمد په ګډون یو شمېر تجربه کار لوبغاړي هم پکې لوبېده. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې له مودو راهیسې د دې ټورنامنت پایلوبه یا به لاهور او یا هم کراچۍ ګټله، خو دا پرله پسې دویم ځل دی چې پښتونخوا یې ګټي. اجانس زیاتوي له دې ښکاري چې اوس د پښتنو وطن خیبر پښتونخوا هم د پاکستان په کچه د کرکټ په لوبه کې ځلیږي. د پېښور د لوبډلې روزونکي عبدالرحمن اجانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه پېښور کې د کرکټ لوبه بیرته فعاله سوې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پېښور لوبډله داسې زړور لوبه کوي لکه په چټکۍ د راپورته کېدونکې افغانستان لوبډله. د پاکستان د کرکټ اکیډمۍ مشر روزونکي محمد اکرم ایجنس ته ویلي چې دوی هیله لري چې د حالاتو له ښه کېدو سره به له خیبر پښتونخوا ډېر وړتیا لرونکي لوبغاړي راووځي. د کابلی سیمې باجوړ یو 15 کلن هلک حیات الله د پاکستان کرکټ د 19 کلن کم عمر لرونکو لوبغاړو ډلې ته منتخب سوی دی. دوی وایي په سختي خواري او زیار په دې وتوانېدی چې لوبډلې ته منتخب سي. شنواز ترکزی له حیات الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د صدیق آباد باجوړ حیات الله د قبایلی سیمو لړخت د پاکستان د 19 کالو عمر نه کم د کرکټ په لوبغاړو یعنی انډر 19 کې د لوبو لپاره منتخب شوه. حیات الله په اول وار له باجوړ ایجنسی نه د دغه قامی انډر 19 لپاره د باولینګ کولو د لوبغاړي په حیثیت مخته راغلی چې خپل عمر 15 کالو نه دی. حیات الله چې د کچکول خان زوی دی څومره مشکلاتو کې لوبې کړي؟ او د کرکټ لوبي شوق څومره زیات وو؟
جهاد والم ته جامره نو سو دیم ما ته ډیر زیات خوشاله چې موږ دا وردی څنګه واسه باجور کې ما دا وردی غوښتل دا غنه دا بیا ما ټرایل ورک له بیټینګ باندې نو ما زړه ټرایل ورک په پاکستان سره شوم ما نو سو نو خبر یا مور نه خبر او یا زور نه خبر اگر ما چې د کرکټ دا وګو خو ما ته په پلان ډیر زیات کاری خپل سبق وای کرکټ ما کو دار دار اگر ما به ډیر لکه ما شوق ډیر زیات او کرکټ سره.
او هغه وخت چې په باجور ایجنسی کې د وسلوالو شتون یا بیا وروسته عسکري اپریشن روان شوه نو کچا غوښتل هم چې لوبي وکړي ورته موقع نه وه او یا خلک ډلې ډلې کېدی هم نه شو. حیات الله وایي چې هغه ته اوس وینا شوې ده چې ګینې په را روانه میاشت کې به سریلنکا ته د لوبې کولو لپاره ورځي.
دا خو لا تلال سینې ویلې خو دومره مو ویلي چې سریلنکا ټور دی په یکم تاریخ باندې انشاءالله کو نصیب هم پکې شو هلته ورځي. جی جی نه نه لپاره شوی پاکستان نه لپاره.
او د باجوړ ایجنسۍ په شمول په ګرده قبایلي سیمه کې د لوبو سهولتونه یا خو نشته او یا بیا بیخي کم دي. د هغه ټیم چې حیات الله ترې مخ په وړاندې راغلی دی باجوړ ټایګر نومېږي. د دغه ټیم کپتان محمد اسماعیل وای
نو زمون کې کله جوار کټ کړی شي یا غنم لري بل شي دا غنه پس مونږ په پکو کې مختلف ځایونه کې ټوټل دا سیستم وي چې یو ټورنمنت چارته ټیبل جوړ شي نو پای کې دایي چې دا لکانه صرف او صرف کال کې دغه لوبه کوي.
او یاد دې وي چې د قبایلي سیمو نه په بیلابیلو وختونو کې د کرکټ ځینې لوبغاړي د صوبایي او یا په ملکی سطح د لوبې لپاره منتخب هم شي ولې د سهولتونو د نشوالي له وجې مخکې لاړ نه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.